السلام علیکم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ستاسو قربای ملګرو ملتو تایید کړ چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشیر برستیاله روزمری دی کارلوبا د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبري غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په می میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتیرش پیل کړې ده. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور دیک وړاندې کړ. روسیا یو ځنه هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دی. شاخلای حسن د روان هجری شمسی کال په چنګاشت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنځشنبې په ورځ په کرملین کې د څلور دېرش هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسم کې وویل چې هیواد یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې څلورویشت هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. د افغانستان وروسته د سوریه، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورټ لرونکي یوازې یو د هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورټ د لیست په سر کې دی او دغه پاسپورټ لرونکي یو سلو دوه نوي هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هنلي مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنشن بې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلي والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم موستر بل هر وخت کمزور دی او همدا علت چې دا ډول دروغ وایي. ښاغلي والتس همدار سوویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. دا کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلو د 50 ورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تیره ورځ ویسټ انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېمه لوبه کې هند په شپږو وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن په پدې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همدارس آسترالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلونو د لښ عمر کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په شپږمه ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
جدي کدا دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بادي.
د په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورشتونو د مځکې د تل د اوبو د کچېدل وړیدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیستی.
از وقتل د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسي او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ
د هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو پرتګ راتګ بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بنظمۍ مخنیوي دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تل سولایتونو کې د واوري او باران ورېدو اټکل شوې ده. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوو ولایتونو له خلکو غوښتنه کوي چې د سندونو لغاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسې شي ځانونه لري وساتي. پروان ژمی کې د واوري او باران د سبب په داسې حال کې پیل شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یو راپور کې اټکل کړی وو چې شاید سژنۍ شمه په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو شمالي شمال لویدیځو مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې تیز باران تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوې دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لاسو څخه تر 150 ملي متر او د واورې کچه له لاسو څخه تر 150 سانتي متر اټکل شوې. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوې چې د سرعت کچه له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې اټکل شوې. بلخوا لپی خسره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سندونو لغاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسېږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي کړي. د وریا د دغې څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې په روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه په اکسپان خبر کړ د تیر کال له دسمبر د سخت کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافی ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور لمخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټه کچه ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوی واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پړنکولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
کی جدی چې دا د ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسنه معلومیږي چې دا جمع به باران دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوی. د اوسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د غراز د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او مونږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې وچکالی د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلیدونکې څپه کېدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بښونکې وي.
نن د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی متقق وای
چې په ویلې کې د شزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګرا اوسي د دې لپاره یو څه وکیندو او دا اوبه اوته مصاوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړ شي. هدا قال مثلا 2 متر جوړه دی رجوړه دی نه چې فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچیر ذخیره کی او دا په تدریج سره د ځکه لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د ساته د ځکه لاندې دره پورته کی.
د کابل پانتون د سمک پېښندنې پانځي په خانه استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي رډو ته ویل چې د ځکه د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅم کولای شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواتر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله به کولای شي چې دلته زین دغه جوړ کی جذبي څاګانې غټ څاګانې جوړ کی چې اوبه چې راځي اوبه د جذب سي مزګي لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په شارونو کې هڅه کوي ودانه باید مجبور شي چې جذبي څاګان وبسي.
په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وسخ خوشبختانه دا کار روان دی. پدې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبي څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالي سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ کې د کانالونو دا په هر سل متر کې جذبي څاګه جوړ کې چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې پوجنو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په شارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلې لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه شاغلې نادم وایي
اغه د یو مخصوص خاور د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور د پاشل کیږي چې بیا خلاګانی دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبي زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښت فرشي التم د خاور تیټي د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کیږي در دکی دا خاورشته په افغانستان کې خو بیخیر ډیر دینار چې ارزه پیدا کولای شي.
که په شهرونو کې د ته نسبی توجه زیاته شوې ده چې د ورشتونو او ډیر ځای نشي په کلیو باندو کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د راپور لمخي او بیا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي رډو ته وویل چې په کلیو او باندو کې هم د ورشتونو او به زیرم کولای شو.
که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړیو الته باید اوبو ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې الته کښت مراد کړی او تاسو اوسګار دی الته باید اوبو ذخیره کو. نو دا په افغانستان کې کوم موږ تاسو دا برمی لرو چې وچ دی دا برمی هم کېدای شي چې دا اوبو نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یو سیاسي موضوع ته مخه کو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ لوی خبرتیا ورسته وی واوري.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، او د راپور لمخې د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرای ښکاري چې دی پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړې، او په سر کې پښتنه ترې کړې چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از په خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل او کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته دی. خو دا اختلافات دومره نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله خونزاده چې دا کوم خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا د سلیکشن شی دی. دا خو هر ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات م کوي، یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک، دا خو عمومي اصطلاح ده، او د دې معنی دا نه ده چې حتمن دي دننه کوم غټ رفت وي، یا د غټ اختلاف وي، یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده، خو
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا ترمنځ دی؟ یعنی دا سي کمی کمی ډلې دي، یا کم کم مشران دي چې دا غي ترمنځ دا اختلاف ته، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي. مثلا نړیوال ټولنې سره په 13-15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، طالبان حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبان مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مېرمنو زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته، یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې، یا د کار پر خلاف باندې، دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ هبت الله خونزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې د پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار، یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستې دي، د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ته کې دي. لفظ د استلاد دا کارول شاید ډیره قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري، او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنی هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي په مقابل کې دي، د شیخ هبت الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي، یا د هغه ته کرخه راکاږي، یا د یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمی سي ک وګورنو، طالبان خو نه یو منظم حکومت دی، او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلیدل شي؟
زما خبره دا راځي چې دا یو ڈسپلن فوزم دے، ڈسپلن گندم دے، ڈسپلن لری، یعنی دا خبر ہے کہ طالبان وقت کریڈٹ دا دش دیکھ پل منس کی دیو بل اتحاد کے بھی یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دی هات نه رسېږي چې مسلې جوړې کې. او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټ بلتون رانلو، کوم غټ ګروپ سره نه بیل نشولو، او که څوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې دا د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نخته هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي یعنی په دې سطح باندې او تر اوسه پورې پوله بندي دي طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه
زه فکر کوم چې دا وجه دی او ځکه چې طالبانو یو موقف ده او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دی په افغانستان کې د نن هغه ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو کتلو په دې تیرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي البته ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې کیږي په پاکستان کې کیږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو د لپاره د اقتصاد لپاره د تګ راتګ لپاره ډیر زیات زیانونه رامنځته راوړي
سمی یوسف سیو د طالبانو ویان سپی غلام مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي والی اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندیښنه نشته شاغل مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي د هغه په وینا د یووالي او موافقه د اهمیت په اړه د چارواکو سرګندونی یا هغه کوچنی مسلې چې نظرونه یې توپیر کولای شي هیڅ کله د اختلاف معنا نه لري
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د تورېستي بریټونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاس سره ولنه ګڼل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي طاهر اندرابي د پنځنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د دوړو هیوادونو د پلو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته خو کچیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تورېستي بریډونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکو تروریزم د دوړو هیوادونو ترمنځ یو ځینی لانجمنه مسله ده هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تورېستي بریډونو لپاره کاروان اخیستل شي په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونو په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي د ډیورنډ د کرشي پوښتو کې د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11 مله سختو نشته ورسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول تجارتي لارې تړل شوې دي سره لدې چې د دوړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه استانبول او ریاض کې خبري وکړي حکومت مشخصه نتیجه نه دا ورکړي او تجارتي لارې تر اوسه هم بند پاتې دي د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخته چې د دوه هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی وو هاکان فیدان د پنځنبه په ورځ د مرحوم په 25مه خبري اعلان او تبوي اوس مهال خبري روان دي خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی شغلی فدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طيب اردوغان د یو نسبتاً لوی پلیټ فارم درامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري بلخو د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو اغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقری ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروری ده د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځې سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو څلور ساعته
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلوونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کوم روپې حلال نه وګړي چې دا د ورځې کې چې په ځواب باندې ځنه لګولې موږ کوم مثلا ورځ کې 500 ورځې نو اوس د ورځې سره په یوه نیم سل کې نو مزدوري څه پتا کوي دا راځي زیات مشکلات دي د کورنۍ ستونزې دي.
پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم لدې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکو شفیق وایي ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشې چې کومې دي دا زمونږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال شپخانی ته تلل دومره مصرف نه کېده. یا به سلوي یا به 500 په غسل او که یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپۍ دي. موټر ته مشکلات سره مخ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې لورځ یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسناد ریکشاګانو تګ راتک منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتک باندې سره د دوی د ګټې وټې یوازینی سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا ریکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د ریکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم درامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بنظمۍ مخنیوي دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د ریکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. ریکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جواب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.